دویمه نیمایی ته ورسېدو وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې د احمد تکل په کوربتوب وړاندې کیږي. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې طالبانو پرون د کوکنارو په کرکیلې بندیز ولګاوه، د دې ګام اغیز څه کېدلی شي؟ دا بحث تر پایه واورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادۍ راډیو ته وویل دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدراعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدراعظم نه وي ټاکل شوی د صدراعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدراعظم به کله ټاکل کیږي او نوي انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغې چې صدراعظم عمران خان ورته د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلی د ړنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزي پارلمان ړنګ کړ. د چین حکومت د شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلي دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم پکې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خپرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ډزې ورباندې شوي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو سیمو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیه تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او وروسته له هغه چې د هنګري د صدراعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتیجو له مخې فیدز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رایې ګټلې.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دی چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، ټابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو 2-3 لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و، او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په 90% په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په می میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په 60 لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی، او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کروندګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس را سره پر لیکه دی همدا شیبه. ساپای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. اول باید لږ درځه اصلاح کوم چې د کابل پانځي د کرنې د پانځي رئیس نیم زه استاد یم او نوم مې ذکر الله صافی دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. نو په اتباع د دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړي چې دوی داسې یو فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا هغه تیر لاسته راوړنو چې موږ تاسو وګورو زیاده پلانونه چې د مخ په تطبیق په حال کې وو ټول پر رکود موجود دي او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته چې متوجه وو هغه ودا و چې دوی د خپلو کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکی چې دا کوکنارو یعنی دیقان لک اقتصادی شیمه ور باندې برابرې دله. اگر چې نړۍ ویلې چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي، او دا اقدام یې دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ تره فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسیدلې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل اوچت شوی وای بل دغه بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دې مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخت شو، یو ځای روان یو، او دا د خپل د ملت د خپل دیاقینو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دوی په پام کې نه دي نیولي. نو دا د طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره کړي.
مننه. د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي د استاد ذکر الله ساپی ترڅنګ د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایار هم په خبرونه کې میلمه دی. مایار صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر د څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم میلمه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې راتلونکي روژه انشاءالله د افغانستان لپاره د رفاه، د صلح او د اقتصادي پرمختګونو عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم دا چر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده، یو سیستم ده، باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په صلح کې شوی دي چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دي، د دایي سره مبارزه ده، د زنه ودونو د زنه کړای سره رابطه قطع کول دي، او همداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدي بحث په دې باندې تعهدات شوي وو چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې وو دی عملي کړي.
مایر صاحب، په نورو برخو کې هم تعهدات شوي وو د سولې په تړون کې.
بالکل بالکل. بالکل، یعنی مسئله دسته ده چه یعنی طالبان ستیپ بای ستیپ در خپل تعهدات عملی کول. جالب است چه یعنی در نری چه اکثر دی ریالیستیک عمل کوي، تو ارزشونو ته مثلا وفا به عهد او دی مثال ته ارزش نه ورکوي، دوی په شاتک کو. ځکه طالبانو در تعهدات عملی کول د مکاتب په حق له چې ما په نظر څه اقدام نه و د کډیشي په نور ځایو کې مثلا په مخدره موادو کې دا مسله عملی کړی وای، مثلا دا موضوع آزاد پریښی وای چې نړۍ باندې یو فشار وای. خب هر حال دا یو تصمیم و د مشران طرف نیول شوی و ممکن شاته کوم منطق ولري. نو دلته یعنی دغه د مخدره موادو بندول په بیرونی بود کې یو مثبت تاثیر لري، یعنی طالبان کولی شي دې طریقه اعتماد د نړۍ خپل کړي.
د دې په دې برخه کې یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم و؟
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده، که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمېدل نو دا مرحله داسې دې حالت ته نه رسېدله. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات در ټول افغانستان ته چې طالبان هغې فروز نظامی نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس ته فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده، د فشار مسله نه ده. یعنې یو ستیپ ده د دې لپاره چې امارات نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي، نړۍ سره هماهنګ شي. نو دا اقدام نیول شوی ده، نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه به وي.
مننه پوهان صاحب. سپای ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کاروانګرې له کلونو راهیسې په تېره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په ارتباط باندې مولي کې چې اسلامي امارات لږ رسوې د خپلو بزګرانو سره کودلې وي، نو زه فکر کوم دا فرمان به نه صادرې ده، دې ته به مهلت ورکړ شوی. بیا یقین تاسو وګورئ چې په سخت یو بحراني حالت کې قرار لدی، بیا یقین د دولت دخوا کوم سبسایدي نشي ترلاسه کولی، د دولت دخوا کوم مرسته ورسره نشي کولی. ولې د دولت سره دی د وشر او زکات په نامه باندې دی مرسته کوي. اوس په دیاتونو کې ځینې دیاتونې چې تقریبا یعنی هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات شي نه لري، او زیات اصل تر سره دی متکی په دې خپلو کروندو باندې دي. او په کروندو کې متاسفانه کله چې د دې د دولت سره جګړه وه، د دې په منځپور کې دا کوکنر فوق العاده کرل کېدل، او دوی ته هم تقریبا یو لس سلنه اقتصادي او منبع او سرچینه وه. نو زه فکر کوم دوی باید دا پروسه اوس لږ داسې هغه کړی وای، داسې ډېر په عاجله توګه باید نوی تطبیق شوی. بیا کوم دی کې ډېر زیات متضرر کېږي، ډېر زیات ضرر ویني، او دوی څومره چې تولیدي توکي په هغې استعمال کړي دي. نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دي تکړه دي، ډېر زر تطبیقي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د بیاکلو د اقتصاد د منځه وړل دي، دې ته سخت ضربه ورده دي، او د اقلیم متضرر کېږي. نو تاسو به معلومه وي چې په تیر وخت کې د تیر حکومت هم هڅه وکړه چې دا کوګنار د منځ یوسي. یو ورځ به زه تاسو خپل هغه ووایم چې د قصه وکړم چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویل چې موږ دا کوګنار د منځ وو. ما ول څنګه د منځ وړي وای، موږ به حرب ساج استفاده وکړو او د دې په واسطه به د منځ وړو. ما ورته وویل راځه دا د حرب ساج مسله د جدا پرېږده، او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې ادعا کوي چې زه افغانستان خلکو سره کومه کوم، ته زما د دې خان لپاره څه راوړي؟ آیا کومه محموله کومه چیشته؟ آیا د تولیدي توکو لپاره تاسو کوم امکانات لري؟ آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ؟ بغیر دغه دا غټ ظلم ستاسو کوي. نو هغه دې خبرې نه سره نظر وکړه، ویل چې موږ دا هر بسات به نه استعمالو، دا به دې وخت لپاره پاتې کیږي. هغه یو ځل شوي په دې خپل خپل باندې
د څه یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمن زوړو،
دوی ویل چې موږ یو څه هر بسایډونه استعمالو،
دا تشریح کوي لږ لطفا.
او موږ دا ټول د منځ زوړو،
یعنی
اما موږ اجازه ورنکړه،
یعنی بوټو یعنی بوټي له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمن ځوړل همداسي
بالکل بالکل ولا موږ د منځو
مننه مننه
په بل موږ ته دا ټوله ټول خونو ته تشریک لري چې ګور د دیقان ډیر اسي په جیز د دیقان ډیر جوبل دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کارته څوک به ډیر خرابي شي
مننه صفای صاحب بدل کښ باندې وړاندې په خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دیوي خبرې د وضاحت لپاره چې کښت د کوکنار طالبان سمدستي لمین زنوری په دې اړه ما د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټکور نظر پوښتو په دې اړه مې په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو
پرون لکه څنګه چې تاسو ته معلومات پرون د امیر المؤمنین فرمان د مواد مخدرو په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هیوادوال نسی کولای چې دغه کوکنارو کښتو وکړي یو وضاحت باید ورکم هغه دا چې کوم حاصلات چې له تر اوسه پورې یا تاریاک پراته دي یا حاصلات د کوکنارو اوس راټولیږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې ده چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای هم یې په کاروبار بندیز ده او هم په کرکیله نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تریاکو عمل نیخ روان ده په هغه باندې څه بندیز نشته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدیل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په عوض کې څه نا څه بدیل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ ګټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور چې د فرمان په اړه وضاحت ورکوه او ویلي چې سمدستي نه تطبیقیږي یعنی د سږني کال حاصلات کروندګر اخیستلی شي مایر صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیم مرستې وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټولې سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
بله د مسله د سزا چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ته د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې دې سي نړۍ هم سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره موږ بدیل دې ته پیدا کوو دا یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید د امارات د طرفه وي یعنی دې بدل کې نړۍ ته کوي ځکه کچېرې دا مخدره مواد ضررونه لري خو اویا اتیا فیصده دا د باندې هغه کېږي استفاده کېږي په دې کې شک نشته چې کوم ځای کې تولیدېږي اصلي مته ضرر هغه هم کېدای شي یعنی د حمایت مسله یعنی دا کېدای شي نړیوال وي دې نتیجه به موږ راتلونکي څو میاشتې کې وګورو یو بل مسله چې د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خو د حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانون مند کېدو په خصوص د تریاکو د دې د قانون مند کېدو موضوع چې نه تر کومه حد پورې به عملي وي د هېواد قدرت پورې ربط لري
مایر صاحب بخښنه غواړم د امیرالمؤمنین د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشئی موادو هم مخنیوي خبره شوې ده نو بیا څنګه هغه شرعي لار ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون منشي.
مسله د شدت چې دا ډېر حقوقي مسایل نشي دي چې د یو په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دشمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چیره فقط که به الکول مسئله یاد چی چه خطرناکترین او وجون که یا پدیده ده چه نویوال همه پیپسی او هم شراب یا الکول به آزاد ده تجارتی بوده ورکره. حال ده چه دقیق ضرورون طول زیادی که چیره تریاک و مسئله تراشون یا دو مورد ده خطرناک دی چه پیروین تبدیلیگ زین نشایی موافقی چه ده مثبت عباد داری ولی په دې نقطه باندې فکر نکړي د کنټرول لاندې بمی. خو په هر حال باید وایو چې یعنی کچیر دغه توانایی په یو بل هواد کې د حاصلخیزی مسله وای زه په دې باندې مطمئنم چې هغوی قانون مند کوو ځکه دوی دغې نه خطرناک مسایل قانون مند کړي. یعنی در کل کچیر د بدیل مسله یاد شي دغه دوه طریقې ممکن دي، یو حمایوي سیاست او یو بل همدغه د قانون من کېدو مسله چې ګر هغه نفیه ده تر ډېره اندازه پورې.
مننه سپای صاحب، ستاسو په نظر د کروندګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
څه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل ډېر سخت وي که چېرته موږ لږ او لږ خودګذاري او انعطاف ونه کړو. د یقین کولای شي په خپل لږ انعطاف کودو سره بیا ډېر بریز مثلا زعفران د سیدي سیدي. خو زما یوه خبره د مکینی دوست مېلمه صاحب خوښه شوه چې که چېرته موږ د دې د یو حمایوي سیاست لاره خپله کړو. وس دلله الحمد اسلامي امارات تقریبا واکمن ده، صلح تامین ده او هر فرمان د صادري هغه تطبیقي کدي د یو کارو کې مثلا په ترکیه کې اوس کوګنار کړل کیږي، هغه کوګنار د زینو ادبیو لپاره دغه نه ګټه پورته کیږي. مثلا موږ په جنوبي امریکا کې کوګنار کړل کیږي هغه نه د دانشتي موادو د ادبیو د چیز په اړه کې د نور د تولید کې دغه نه ګټه پورته کیږي. یو څه وخت مخکې کا تاسو یو اوازه اوریدلې افغانستان کې دی او فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په باره کې قرارداد امضا کړي. نو زه فکر کوم که چې اسلامي امارات په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډیر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد لپاره به ډیره غټه ګټه وري چې موږ تولید یو چا د لپاره وکړو هغه وخت دغه نه جوړ کړي او ځینې مناسب
استاد صاحب
دوه مسله دا ده چې
خپل د خبرو وکړي
چې ترخه موږ دا د عقید خپل حمایت کو هغه بدای سب چې موږ د دې لپاره بدیل کښ یعنی د قانون لپاره سبسیدی یا که در ارزش یا د تخفیف د عقیدو تور کو د تولیدي توکي تهیه کو او د دې محصولات په ښه بیه واخلو. مثلا د زعفرانو لپاره څه چې وکړو که مارکیټونه برابر کو او د خاص د تولیدي توکي په لاس ورکو. مثلا هنګ وو د لپاره چې د تولیدي توکي په ارزان قیمت د اخیرو تور کو په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرناتیو چې د دالګ سره سخت دی ولیکن دا به ډیر دوامدار وي او سستینبل وي د اخیرو د لپاره به ډیر عمر د لپاره کار وکړي.
مننه
استاد صاحب.
په تیرو دوه لسیزو کې تقریبا لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله، هم له دننه نه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړي او حتی یوې نړیوالې مؤسسې چې اوس یې له مانه هغه نوم هم هیر دی ماته یاد ته نه راځي نوم یې هغو زیات په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و غو نشوی کولی چې پر دې باندې څار ولري ځکه هغو زړه ښه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانی ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او کنړیواله ټولنه؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې د طالبانو حکومت په تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کاروانګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډه توګه یادونه وکړم چې د کرزي په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما شرکت وکړ، د هغې یوازینۍ نگراني دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولی وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به دغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سلر کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومره مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري. او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو، دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه صورت کې کېږي چې د دولت حمایت دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک شي. دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري، دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري، دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظتي ځینو توکو ته لاسرسی ولري. دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د خپل دهقان لاس لري کې او اقتصاد د منځ دی.
مننه. د خبرونه پورستیو څو دقیقو کې یو د خبرې سره رنګاړو. زه غواړم له مایر صاحب له تاسو نه پوښتم چې د طالبان نو حکومت د کوکنارو د کاروانګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي، په کومو لارو؟
مخه صافي سبب ویل چې دا افغان ته اشاره وکړه چې د دې سره منطق دې کوکنارو د اواید دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنمو د وریجو د سره ډیره زیاته ده. د اواید ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې اواید ډیر راځي. د اقتصادي نگاهنه چې کچېره یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یو دکان مثلا په یو کښت ځان کارو چې تر ترکتور کې واخلي، په دوام ځل لپاره د غوی هغه کچېره غنم وکړي، دوی هغه مواد خوراکنه شي اماده کوله، یره دی یو کاذب پشت جوړوي. خو په هر حال دا تصمیم چې نیول شوی ده حتما دې ته برنامه ده او دا مشترک مسؤلیت نه تنها د امارات ده بلکې دا نړۍ هم ده، او حتما دې ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه انشاءالله وګورو.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې د خبرونه پای ته ورسوو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره، کوم پریکړه چې فرمان شوی ده یا کوم فرمان چې صادر شو، شنور هر نشه یې توکي په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټ کا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي. یوازنی شی چې د افغانستان بزګران دغه کښت مروج ساتي یا مروج ساتلی دی، د دې عاید یو څه لوړ ده تر نورو کښتو، کنه داسې کومه خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تا ته وایم چې هلمند کې بزګر له یو جریب ځمکې څخه د غنمو حاصل 40,000 یا 15,000 افغانۍ راټولې، تاریا کې دا رقم 20,000 او 30,000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خو پریکړه سي د خو چې بدیلې پیدا سوی وای، لا به خوای نو چې دغه بوټي بیا چانه کړلای. نو بندواله سم خبر ده، پر ځای پریکړه ده. طبعا ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روزل سوی دي چې اوس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي، نه هم تداوی کیږي. کابو د یو نامعلوم اټکل یا نامعلوم سروې لمخه تر 2,000,000 نشه ځوانانو پورې په افغانستان کې رسیدل. نو سمه پریکړه سوی ده، ګور به څه کېږي خو چې بدیلې پیدا سي ډیر به ښه.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونه لمیلمنو د د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود معیار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.